آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیکاری له زیاتوالي شکایت کړی دی او ویلي دي چې د همدې بیکاری له کبله ځوانان کډوالۍ ته مجبوریږي یو شمیر کډوالو چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه بیرته راستان شوي شکایت کړی دی چې دوی سره لازمې مرستې نه دي شوي او لاسنیوای څوک نه کوي تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې نوې لوړه وکړه یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل یو فرمان دا و چې د نوي ورځو په مخه یې له یو شمیر هیوادونو سره مرستې وځنډولې په دغو هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی له افغانستان سره مرستې داسې مهال ځنډول شوي چې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د خوړو کمښت له وړاندې محسوس دی او میلیونونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي دا چې د ډونالډ ټرمپ د مرستو د ځنډ فرمان به پر افغانانو څه اغېز وکړي وړاندې درته په دې اړه مرکه هم لرو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وایي ځانو د لټه پروګرام هم مه هېروئ پایل ستاسو په پیغامونو کو
السلام علیکم زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ نه خبرې کوم پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډېر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سوې تر اوسه پورې دولت له خوا نه
زه دی ازادي راډیو همیشنی اوریدونکی یم او له تاسو څخه د موږ دا خواهش ده موږ له پاکستان څخه مهاجرین راغلي یو په ډېر سخت حالاتو کې یو یو کال کېږي چې موږ سره د کورو وعدېم سوي دي او یو وارې کومک راسره سوی ده هغه هم د لارې کرایې نو تر اوسه پورې په ولایت کې ځانونه هم ثبت کړي دي تر اوسه پورې نو کوم معلومات موږ نه لرو موږ دا غوښتنه ده باید ستا موږ غږ تر اسلامي عمارت پورې ور ورسوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادي راډیو درنو خنګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه په دې هیله چې جوړ او روغ خوش خوشاله بوي بیا هم د واتس اپ تلاري در سره د زیسو زلمای هغه هلمند له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه د اسلامي امارت له لوړ پوړو مشران څخه مو هیله غوښتنه داده شي چې په نورو ولایتو کې کارونه او خدمتونه کېږي زموږ په ولایت او ولسوالۍ کې کار او خدمت نه دی سوی ډېر جنګو ځپلی ولایت او ولسوالۍ مو ده نو د اسلامی امارت له لوړ پوړو مشران څخه مو غوښتنه ده چې زموږ ولایت ولسوالۍ ته پام وکړي کار او خدمت پکښې وکړي سړکونه یې نه دي جوړ نه سړک سته پکښې نه عمومي مدرسه پکښې سته نه روغتیایي حکومتي کلینیک پکښې سته نو اوبه یې هم دا زموږ د ولسوالۍ د ډېر لاندې دي پر 200 متره دي نو د طالبانو له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دې بندونه جوړ کړي او حکومتي کلینیکونه دې دلته زموږ په ولایت ولسوالۍ کې جوړ کړي او سړکان دې راته جوړ کړي نو د ازادۍ راډیو څخه هم دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام نشر کړي نور هم پر خدای سپارو السلام علیکم
سلامونه نیکې هیلې زه پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم د مېلمنو هم پوښتنه دغه ده او د دولت نه مې دا خواهش ده چې زموږ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ سړکونه چیرې جوړ شي ډېر تکلیف دی په دې بارانونو واورو کې سړکونه ډېر کنکپر دي او موټرونه نشي پرې تللی او په دې شلو کالو کې هېڅ موږ ته چا څه خدمت نه دی کړی اوس د اسلامي عمارت نه موږ دا خواهش دی چې سړکونه راته جوړ کړي پخه سړکونه راته جوړ کړي زموږ مریضان شهرنه ته بل ځای ته ورګون ته نه رسېږي په لاره کې مړ کېږي دا به ډېره ښه وي یوه نړۍ مننه
موږ د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې کار او روزګار نسته ځکه چې د ورځې 50 کسه یا 40 کسه دا د ورځې نورو دولتو ته اوړي یا پاکستان یا ایران ته ځي پر لار باندې درې ورځې څلور ورځې مزل کوي په پښو باندې یا په موټر کې، کله ورسیږي کله ونه رسیږي، یا د وږي یا د تندې د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي. ځکه چې کار روزګار هیڅ کار کسب نشته دلته د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې. خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا باید یا د دې خلکو مخنیوی وسي او دې خلکو ته کاروبار پیدا سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدا شروع حضور بس ټول زه تقریبا شپږ شل پنځه شل د مکه رنګ کې غیر ما سره ته پنځه مرګ حالته موږ راوړو مال زندان ته راوړو پوسټ کې پر ما کې به زندان ته راوړو ځان کې پنځه پنځه ورځې بندیانو څنګه موږ سره ډېر بد وجه کې دې ټوډه بل یا وای یا باندې په پیو کښنا کې څو څه بندې کړو. حالته موږ غرم کول ته وایم ډېر راټول او ډېر وځورو نو به دې خواته راځي بس وروسته موبایل نه ملتر نه واښته هر څه نه واښته ټول شیان ملته پاتې شو بس فقط موږ راکې بس دې خواته نیم وروسته او بس دغه څه کیسه.
سلام علیکم ولسوالۍ خلم څخه پر تماس کیم ولایت سمنګان. دغه مشکل دی برق ده دغه دوه میاشتې کېږي سر ته سره دی ولسوالۍ دومره پرچاوګا ورکوي دی برق ته. دا کوم ځای شخصی شرکت خرڅی دا چی کوي دا بعضې مسؤلین دی دغه دلیل دلایلم تاسې پورې در ورسو تاسې دا مشکلات بررسی وکړئ پوسولې هره ورځ داسې پرچوګا ورکوي فقط وساته وساته برق له ملاته نابودی دلیل چې شی دی دغه دلیل پیدا کوي. وسلام.
السلام علیکم ټولو ته. السلام علیکم نظریه کارکوونکو خبریالانو ته څنګه یاست؟ ښه یاست. تیر کال خو ډېر ښه خوندور تېر شو په درسو کې روان کال ته مو امیدونه شته چې د خیر درسونه ووایو او پرمختګ وکړو. لږ مشکل اقتصادي شته نو الحمدلله په افغانستان کې هېڅ مشکل نشته.
بیا هم السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. اسدالله ساحل د هلمند ګرشک او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لاسته راوړنه مو دا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره پار کړي کې فعاله شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتاً نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګۍ پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې دپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو، فعاله او یو سمه یې وساتو تر څو زموږ د هېواد د خلکو د ژوند اقتصادي، امنیتي، فرهنګي، مذهبي او د اتفاق ټولې چارې په ښه ډول سره مخته لاړ شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. په دې پیغامونو کې ځینو اوریدونکو د ناوړه اقتصادي وضعیت شکایت کړی وو، د لبیکارۍ سر ټکولی وو. دا وضعیت په داسې حال کې دی چې امریکا یا د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوی ورځو په مخه یا هم د دریو میاشتو په مخه له هیوادونو سره خپلې مرستې ځنډولې دي. په دغو هیوادونو کې افغانستان هم راځي. دا چې له افغانستان سره د دریو میاشتو په مخه د مرستو ځنډیدل به څه ناوړه پایلې ولري په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزی پوښتلی دی.
متاسفانه چې پایلې به یې منفی وي، هغه په دې معنا چې افغانستان خلک په لدو جهتونه د دې نظر اړوینه. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کېږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي بنان عامه خدمات نه ارائه کېږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډېره حده په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد وو او لکه ستاسو ورته اشاره درلوده د امریکای متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو درې کلو کې. په یقین چې منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسې غږیږو د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تیرو ورځو ته. چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسه باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر یې په عمومي ډول د افغانستان خلک
تحمیلوي. په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي، اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابېدو وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي، که دا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرضاً یو ډول، چارواکي باید څوک اوسني چارواکي
ګوري خبر سب خاص اصلي خبره ده چې د ترامپ دغه دغه فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کې راوتل دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساساً سیاسي هدف ده، یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څه پر پرمختیایي مرستې چې امریکا له نړۍ له هېوادونو سره کولې او تیر کال یې د $2.5 میلیارد په حدود کې دا مرستې درلودې، بشري مرستې له دنیا سره، د راول مانا دا ده چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتونو طالبانو په شمول تر څو له دینه امتیازات واخلي او ولیدل شي څوک دې غوښتنې ته تسلیمېږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې، یا له ورته فشارو سره یا نوي نورو فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نږدي، دا به له وخت مخ کړي، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته سره
دمره ځان دا ده چې ما وار وار ویډیو سم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نه شي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر ده به چې طالبان به بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به هم ترې متاثره کېږي.
پوهان ستانکزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي، په کابل کې واکمن طالبان فرضاً چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ کې ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره شي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هېوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړې دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده، یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي، غربي نړۍ هم ممکن په خپل سیاستونو باندې د امریکای دی او ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جوړه کوي سی او نه روسیا، په خصوص روسیا اوس خپل په یو لوی جنگ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو دوه نیم کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
د حقوق او سیاسي علوم استاد پوهان نصر الله ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کرکون کو ریدن کو سلام من ولنی کوم ہلم نیم ٹول بر تر ہو جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی وی نو از ما دا پیغام پر شنا شرکی مج یو دوست برک دی تر لاس کالا سوار لاس کالا عمر لری کی چیر یو ور پاڑ معلومات لری یاد خپل از ما جا غور از ما سرت پر دغ شمیری من دی یا علی کچنگ کی او یادی په واتس اپ نی میسج راته وکی 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 کچیر دې زما ژخپل اوري او یا بل څوک پاړه معلومات لري زمر سره دیا ژغیر پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مږه هیڅ پاړه معلومات نه لرو. دا یو ډېر شانس ستاسو د هیله لرن چې دا زما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. خود صدا ولید ہلمند ولایت مساکلا اور سوالی خبری کو ما ما اورور دی وکاله کیش د کور نه درکه سو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجو سوالی کړی د مرجو سوالی څه تر دی اجو که په دغه معلومات لري په دایش ما دی مرت رنگوي سه پروا ات دعا سلور نه ات سه پر سلور او د دنوم استنې د سناجان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازو دی.
زما نوم لال جان دی، بلبل کوشنه زوی لرم نوم عبد الله دی. ما کور په نیم روز کې دی. ما سنه چې په دا شی مو څه ما ته نه شو خدا شي.
زموږ دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را وغوښتله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و ازما ام سیمپی وو، دا دوه درې کار کې چې شمیرې را څخه د سب څخه وتلې د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لارې نو دوی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دی وکړئ او زما سره تماس ونیسئ او خپل شمیرم په دغه پیغام کې پیژمه چې شلاف من او د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور صلی سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزارا او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور او بیا په درکو په تنل نه لګي وسپوري. نو چې ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسي 0 8 0 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سرا شوی و ایچی منگ اختل کور تا ویزن نزن بیرتا
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ورکسو عزیزان او کارکونکو او دونکو څنګه سټول اس په خیر اس تیار او شان تاتم یو ځانګړي سلام کوم احمد کنداري خبر کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالی سره زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د اتلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د اتلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لست بولس کال کیږي خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند دي درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 9 8 1 0 بل شمیره سلام ده 0 2 3 9 3 0 9 3 9 3 د خدای په امان ویلو د سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازه شنډه کارکونکو او دونکو سلام په دې له چې جوړ وبس مننه په مراد چې پرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو څو اجزان د پاره ده پرونه مو جوړه کړې ده به ښه پندور کار دی مزمز یو دوه صورت دی د مصطفی په نامه د پرا ولایت نردری ورسالی اوسیدونکي دي د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلی نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوه ما 0 0 0 2 8 0 0 2 شماره یو ځلې بیا وایم 0 0 0 2 8 0 0 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مصالح ز خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکوزی د جمهوریت او جغرافته ک څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډه په خبره ما غواړم دي ما په دا شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور بیا وسو شپاس څلور څو څلور پنځوس و دا مصالح شمیره ده بل دې څنګه شمیره باندې څنګه راټوي
د ازادي دراوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رستا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بي درکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کئ چې نادرکه د 200 لسوالی کابل د قسیمه کې ده د چاوی بس په دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. سلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 3 1 4 1 2 6 5 و، شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 6 5 و.
اوریدونکو، په همدې سره دا خبرونه پای ته رسوو. یو ځل بیا خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
زیگر تیرش ما خام رازی چه ما زیگر تیرش ما خام رازی زاما دیش بن جاونا کام رازی چه ما زیگر تیرش ما خام رازی چه ما زیگر تیرش ما خام رازی سلام رازی زما دیش پنجاب مازیګر تیر شما خام راځي.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانې ما. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. لفته مرغل وړې زده کړې مې ندي کړي، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودې. کندهار تلې افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېرومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما وغوښتل چې زه نطاقي سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغ چاچی کنداری پښتو ویل او ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداری وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه وو، یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې وو د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ وو، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وروپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوع افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما لو ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار څه کوي؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه واخه، د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو. نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغه چې هغه یې لاسلیک بېرته ما ته راوړه. ما ویل ښه دی، نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستی چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب، هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، ما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداد نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي، په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول د رئیس ادارې ته ورغله. بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم، هغه ول تاریزه ما ته راکړه، زه دا اوس اوسمه وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپله وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول. یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د تولی افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودی، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجودي، کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي، هغه تناسه اغه لوري ته یو اغه لري، یعنی مایلی اغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر او شاعرۍ سره مې درلوده، د کیسې لیکنې سره مې درلوده، د خطاطۍ سره مې درلوده، د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه و، نو چون شعر داسې اغه و، زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستلی وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستله شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم وي، څه ډول وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچي هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده، فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا طلوع افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله، غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي، ما غږ باندې وکړي، آیات الله نومېږي، ما لور ورځه یو هغه در کوم، د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم. هغه ول ښه دي، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په تلی افغان کې هغه سوی و، چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاس دوی پکښې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما په مستعار نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم ورسته هغه فلمه چې زه کولای سم، یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولای نه سم، زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحالوم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل سي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو، د تولستوی وو، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړنه بیا دی اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپلمه دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور وه، اوس هغه سری ده کریمه رسولي ارواښا ده، هغه تر ما یو کال مشره وه. ما هغې ته ښکاره کوي مالداري ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور وو، هغه دا اوس کې په روسکال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور هم پرې شوله. او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله، او زه یوازې پاتې سپله. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال. په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال او د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که هلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي، هغه یو هغه سړی وو په ځوانۍ کې ماموریت کړی وو، کوم ماموریت یې داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرسنګ کې وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله. خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولی، د تفسیر شریف څخه نیولی، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو، لس هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو، چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی وو. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده، هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېنستی، د هغه سره په تمرینې کې کښېنستلم. مثلا چې جمعې به وو، ده به کتاب مطالعه کوه، زه هم تشویقېدلم. ما هم یو کتاب را اخیستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به هم مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي، د وخت په تیریدو سره خامخا غوم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو زما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي، یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عطیفه ده احساس دی. او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی، یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی، یا تو وینه نو اغا پا تابنه تاثیر کهی صفه او تیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستي دي او اوریدونکو هم لوستي دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو ته وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه 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 کې بندي، هغه تکراري هغه کې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم. ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم له ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سورته ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میره یه وی خو آخه نگواری چه خلق فخبر سی نگواری چه خلق فخبر سی سر این داره تناسی بیا آخه پا پودور و پوچی اخبال مخ ده بدن نور زین و خیلش کاره کیش ما دقا موضوع تا یعنی یه وقت کیش ما پام رو تا اوش دیدی خو آخه نشیر کیش خو زی بیلی کم اوم نه ما پام ورتبا اولی دیر دست موضوعاتی زیخ بل دازین که اغا کوم اله و میره اله و میره در تو بری چه اغا پخیرشی
دیر خواه مرمان ملال ده افغانستان پا وسینی شرایطو که خصوصا ده خزو پا دغ شرایطو که چه محدودیتون او راست تر بلی پا دوی زیادیگی تاسو ده نوی خزینه شاعران و شاعری چنگ ارزوی دوی ده پخواه پا پرتلا شیرونو که چمره نوخت زیاد شوی ده شیرونه خصوصا پختو شاعری کم خواه تروانه ده خزینه و احساسات لکه پخواه با پا شیرونو که دیر زیاد اغا خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانخیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې سمعته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېرې ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې یې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راست په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري چې واقعا ډېر هغه لري دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ور په غاړه. زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې یو نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دی خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ در څخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، ادهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوري به شعر به اوري، که ته وخت نه لرې چې ویلي کې ته به شعر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې وقته ماش پخلی کوم ماش پسانه کی زی ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولالی شعر و یا په شعر باندې خبري نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خوب بل څوک خو نه چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم او فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه چشي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کېدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو غواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس
زه د تقریبا لس کاله خپلپرست وی یولسم کال دی په برتانیه کې ژوند کوم ویلس کې او رسمی هغه نه لرم اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و د افغانستان په قونسلګری کې فرهنګي اتشه وم هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2010 کې روسي د کال تر روسي شي وفرې نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کړي نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دا شعر مې لیکلی دی او کنور سی لیکل مې کړی دی
ډېر زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کړې له کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړي تاسو په دغه باندې
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو علامل شه